درنو دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو په دې ماخمنې خبری مجله کې مو اجمل اند هر کله کو وړاندې په خبرونه کې د روانو چارو بیلابیل موضوعات لرو خو پیل خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وایي هر میاش افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو لامله وژل کیږي او یا هم ټپي کیږي. وچا تیر شپه پر اکسپان دا هم ویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړی دي. وچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو پر بنسټ سرګنده کړي چې اوس مهال افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک کسان هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمې پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړی دي. د ماین پاکۍ د موسسو چارواکي وایي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقالی لګډون پرتا تر سره شو. د طالبانو امنیتي او تصفیهوي کمیسون په اکسپان لیکلی چې د امنیتي او تصفیهوي چارو مرکزی کمیسون مسول او د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد په مشي کندهار کې غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنۍ چارو د وزارت پاستازیتوب د دې وزارت مرستيال ملا محمد ابراهيم صدر او د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والي ملا محمد شیرین خپل په شمول د کمیسون یو شمیر غړو ګډون کړی وو. د طالبانو د امنیتي او تصفیهوي چارو د کمیسون په وینا غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتي چارو د لا پیاوړتیا په هدف شوې ده. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیان شوې ده. طالبانو تر واکلاندې بختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي ملخان په سیمه کې د یو 1500 ډوله مسافروډونکو موټر د چپکېدو لامل رامنځته شوې ده. د چارواکو خبره په ټپیانو کې درې ماشومان، څلور ښځې او 12 نارینه شامل دي. ټپیان د درملل لپاره روغتون ته انتقال شوې دي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې په اعظم ورسک کې نن د جمعه د ننه 14 کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوی. جنوبي وزیرستان کې رویټرز اجانس د پولیسو د مشر اسف بهادر په وینا خبر ورکړی چې د 14 کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبدالله ندیم سخت ټپي شوی او 2 تنه ماشومان هم د 14 لامل ټپیان شوی دي. پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د نامنه یو پیخي زیاتې شوی. نږدې 2 اونۍ مخکې په کوړه خټک کې د مدرسې د ننه د جمعې په ورځ چاودنه کې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر حامد الحق له شپږ نورو سره یو ځای د یو ځان مرګ برید لامله ووژل شو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یو شمیر ډیپلوماټانو خبرداري ورکړی چې د ایران له لوري د خلکو نیول او په بهر کې وژل زیات شوی. رویټرز اژانس څرګندوي چې د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ دا خبرداري په هغه مسوده کې ورکړی چې د اژانس ترلاسه کړي. جیو په یو بیان کې ویلي دي چې تهران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده او په ورته وخت کې دغه هیوادونو له ایران نه غوښتي چې د اټومي پروګرام په تړاو دی خبرو ته مخه کړي. دا مسوده پرون وړاندې شوه او دا ښکاري چې د نن ورځې په وروستیو کې به د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو لوري تصویب شي. د اوکراین پاوز نن ویل چې تیر شپه د روسیې له هغه 20 درون الوتکو چې پر اوکراین برید کړی او 14 نسکوري کړی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ویل د دې الوتکو د برید لامل په خارکیف کې وتنه او د خار په لمنو کې و میرمن ټپي شوی. نوموړي په ټلګرام دا هم لیکلی چې له خار بهر د دې بریدونو لامل په یو روغتون کې اور لګیدلی دی. او یو روسی وګړی په اوکراین کې د جنگي جرمونو په تور په فنلند کې مجرم وپیژندل شو. د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وی محکمې 18 کلن وسلاو توردن په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې په څلورو مواردو کې په جنگي جنایتونو محکوم کړ. دا روسیې د 22 اوکراینی سرتیرو د وژلو او څلور نورو د ټپي کېدو په پیښو کې په لاس لرلو محاکمه شو. ورسلاغه چې دا کس په 2023 کال جولای کې په فنلند کې ونیول شو، اوکراینی چارواکو دا هغه د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو د فنلند سترې محکمې دا غوښتنه رد کړه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په نړیواله ټولنه ټینګار وکړ چې د افغان ښځو په وضعیت کې د خواشینۍ پر ځای د لاغو سره عملی ملاتړ. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د هغه افغان خبریالانو په وضعیت هم خبره وچی ورستوي کې پاکستان ته کډوال شوي او دغلته له سختو ننګونو سره مخ دي.
رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دي ډېر دي.
دا به هم واوري چې یو شمېر نړیوالو روغتیایي مرستندوی سازمانونو په تیرې وونه کې په افغانستان کې د څلي روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د فعالیتونو د ځنډیدو خبر ورکړی، هغه چې خلکو ته یې ستونزې پیدا کړي. دا هغه کارګرو له حاله مو هم خبرو چې د روژې په میاشت کې د کابل په واټونو په دې تمه چې څوک به د کار لپاره بریزي ولاړ وي، خو بېرته خالي لاس کور ته ستنېږي.
باور مو پسې تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ ځو چاو ته هلته څوک 500 روپۍ
نور رپورټونه هم لرو له مو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
له افغانستان څخه نیویارک ته افغان مېرمنې د عمل غوښتنه کوي. دا د هغې غونډې نوم دی چې ملګر ملتونو د افغان مېرمنو په وسیله جوړه کړې وه. په دې غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ جوړه شوې وه، د بیلابیلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان ښځینه فعالانو ګډون کړی و. ګډونوالو د افغان مېرمنو د عملي ملاتړ لپاره په جدي اقداماتو ټینګار وکړ. نور تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق ویلي، د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته افغان مېرمنې په سیستماتیک ډول له مژونده حذف شوې دي. ښاغلی فایق د څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا له افغانستان څخه نیویارک ته افغان مېرمنې د عمل غوښتنه کوي په نوم جوړې شوې غونډې ته کړي. نوموړي زیاته کړي:
As all to زل موږ ټول څخه وختنه کوم چې په دې اړه فکر وکړو چې څنګه کولای شو د اندېخنې څرګندولو څخه ورهاخوا د ملموس او همغږي اقدام خواته ورشو، څنګه کولای شو ډاټ ترلاسه کړو چې د افغان مېرمنو غږ د هغو پالیسیو او اقداماتو باندې ورکړي چې د دوی د ملاتړ لپاره جوړ شوی. د دې پوښتنو ځوابونه باید افغان مېرمنې راکړي.
دا غونډه چې د بیلابیلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم پکې ګډون کړی و، د ښځو د وضعیت کمیسیون د ناستې په څنډه کې جوړه شوې وه چې د افغان مېرمنو د ملاتړ لپاره د جدي اقدام په اړتیا پکې ټینګار وشو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د البانیا استازې سویلا جنینا هم ټینګار وکړ چې د افغان مېرمنو غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه: طالبانو سره په خبرو کې به تر هغه پرمختګ ونه لیدل شي تر کومه چې په خبرې افغان مېرمنې پکې حضور ونه لري او د دوی د حقونو ملاتړ ونه شي.
زه باور لرم چې افغان مېرمنې یوازې زموږ پیوستونه او پام ته اړتیا نه لري. تاسو دا له مخه لرئ، هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لرئ عمل دی، او یو ملموس او جدي عمل چې له سیاست څخه پیل کیږي.
دې غونډه کې دغه شان د هالند، فرانسې، استرالیا، ایتالیا، چیلی، یونان او کاناډا هیوادونو استازو هم د افغان مېرمنو پر ملاتړ ټینګار وکړ او د عمل غوښتنه یې وکړه، او دغه شان د افغان ښځینه فعالانو او د افغانستان دننه د افغان مېرمنو او نجونو غوښتنې هم واورېدل شوې. یو افغان مېرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه باید له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راولي، سو هغوی مجبور شي چې افغان مېرمنو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. او اغیزناکه هیوادونه باید طالبانو سره خپلې اړیکې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو مشروطه کړي. نو ډېره ښه خبره ده چې دا موضوع جدي ونیول شي او د غونډو او خبرو ترڅنګ جدي اقدامات هم ترسره شي.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان مېرمنو او نجونو پر زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز فعالیت او په آزاده توګه د دوی پر تګ راتګ ګڼ شمېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. دا محدودیتونه که څه هم د افغانانو او نړیوالې ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی و: په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. مخکې تر دې هم نوموړي او نورو بیلابیلو طالب چارواکو دا ادعا کړې چې د افغان مېرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومانو ته د سرخکان یا شری واکسین نه دی ورکړل شوی او لادی کبلا د شری ناروغي زیاته شوی. ډیر دوی وایي ماشومانو ته واکسین نه دی شوی چې لامل یې وست شری په ناروغي یخته دي. دا چې ولې دا واکسین ماشومانو ته نه کیږي په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان د ازادي رادیو پوښتنې ثواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولی ډاکټرانو ټولنې تازه ویلي افغانستان کې یوازې هغو درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري په ورځني ډول یو ماشوم د شریل ناروغي مري. نور حال د ابدی سپوږمۍ په ریپورت کې
د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د چلګزی اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شریخت شوی دي. غازه د رادیو ته وویل
مخبل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشه و امینه و فاطمه و او بس دا ولا چې بس د طبي او د لغټ زیات شوی دی کنه یعنی ځنې وسره ټوخه کوي 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 ځنې شری یعنی د زمنګ څخه زمنګ ماشومان چې دي د سرخکان مرز باندې اخته دي یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کاران غلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شری اخته دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي شری په ناروغي او خارخ پر خطر له ډېر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي کوم تداوی ماغه نشته ده شدید تبه ده او ترون ته مړی دی او هیڅ تداوی نه کی مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومکو کې مرسته وکړي موږ مرسته ته ډېر سخت شدید اړتیا ده.
دوی وایي لډيري مودي راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شری ناروغانو شمیر ډېر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دوه میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډېره خطرناکه ناروغي ده خو په خبره کې د واکسین له لارې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین د نه رسېدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډېرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي رادیو ته وویل
خلک کم هم په هوای لري یعنی د عامه روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنه ورته کوي هغه نه مې عملي کوي د واکسین پاک لباندې نو په دې خاطر باندې زموږ د واقعیت لوړیږي د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږ چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي هیوادو څخه هغه خپل هیواد ته راستنیږي نو په دې وخت کې د اکثر ماشومانو واکسین نه وي تر سره کړي نو دغه واقعیت لوړوي نو چې کله هم بزن کورنۍ کې زموږ هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغه ته خپل سر درمل کوروو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په وروستي راپور کې چې د مارچ په 4مه یې خبر کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
یو شمیر نړیوالو روغتیایي مرستندوی سازمانونو په تیره اونۍ کې په افغانستان کې د څلیرې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د فعالیت د ځنډیدو خبر ورکړي. دا روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال روغتیایی کلستر په خپل تازه رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي دا روغتیایی مرکزونه د روان 2015 کال په فبرورۍ کې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندیدو له امله تړل شوی دی. نور حال په دې رپورت کې
د افغانستان د روغتیایی سکتور پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو ننګونو او د سلګونو روغتیایی مرکزونو د تړل کېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیایی کلستر وایي چې په افغانستان کې په تیر یوه اونۍ کې 24 روغتیایی مرکزونه تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سازمانونو د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 14 په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا مرکزونه د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله د افغانستان په 26 ولایتونو کې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دوهمې دورې د ولسمشرۍ له پیل سره سم د امریکا بهرنۍ مرستې د څېړل کېدو په موخه وځنډولې، ځکه د ده په وینا د مرستو په ډېریو مواردو کې د امریکا له ارزښتونو او ملي ګټو سره سمون نه درلود. په دې راپور کې چې د ریلیف ویب سایټ خپور کړی او د روانې میاشتې د مارچ 14 نیټې څخه تر 19 نیټې ته یې پوښښ ورکړی، راغلي چې افغانستان کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د تړل شویو روغتیایي مرکزونو یا هغه چې فعالیتونه یې ځنډول شوي شمېر 190 ته رسېدلی دی. ډبلیو ایچ او او نړیوال روغتیایي کلسټر وایي چې په دې سره 1.1 میلیون کسان په ځانګړي ډول زیانګالي له مهمو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دولتي روغتیایي مرکزونه نه یوازې دا چې تړل شوي، بلکې هغه چې لا هم فعال دي سم خدمتونه نشي وړاندې کولای. سناولا چې د لغمان ولایت د علي نګار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د جمعې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
زما مور تېر ورځ ناروغه وه، د وینې فشار لوړ وو، نو هر دولتي کلینک ته چې به مې وړه نه ورته انجکشن ورکوه او همدارنګ فشار هم ورته آن نه چکوه. نو په همدې اساس باندې ما غوښتل چې یو کلینک ته داخل نه وزم چې څه کیسه ده. نو هلته چې دوی وویل چې نه ډاکتران شته نه نرسان شته، نو غوره ده چې باید یو شخصي کلینک ته لاړ شي.
انیسا فضل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکې ده وایي:
په ننګرهار کې صحي روغتونونه بند شوي او ځینې مؤسسات بند شوي دي، او نو که چېرته دا صحي روغتونونه بند شي نو افغانستان خلک ډېر غریب دي، ډېر ستونزو سره مخ کېږي. که موږ خپل هم یو یا نور نو اکثرا چې دی دې مرکزونو ته ځي او خپله دوایي اخلي، ځکه اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مارچ په 6 یادو سازمانونو راپور ورکړی و چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د امریکا د مرستو د بشپړ بندېدو له امله په 15 ولایتونو کې 168 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغو سازمانونو د 2014 کال د فبروري د 15 او د مارچ د 3 د خبرو شویو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو مرستو د بندېدو له امله نږدې 1510 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې 4 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. روغتیایي خدماتو ته د عامو خلکو د نه لاسرسي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 4.3 میلیونه افغانان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه کسان به لازمې مرستې ترلاسه کړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د افغانستان د ولسوالیو 72% اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او له 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شتون لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د چین، روسیا او ایران استازو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزې غونډې په پای کې پر ایران د واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ایران د اټومي تړون په باره کې د بیلابیلې خواوې بیا خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیا او ایران استازو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگټن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستې وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده، او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پکن کې تر نننۍ غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ، او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پایته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي، او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ د غدرویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د شودلو لپاره د هورمز ستراتیژیک تنګې ته څیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبې پورز د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپل ولسمشر په لومړي دوره کې لاغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی وو، او په کې راغلی وو چې یورانیم به له بي مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ترامپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه وو چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وای چې د پکینګ درې اړخیزه نننې غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همژغی سیاست شي، او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
ل خبرونو ور اخوا
د روجي په ورځو کې هم د کابل خار په واټونو د هغه کارګرانو غنه غنه ډیره تر سرګو کیږي چې ورسنۍ مزدوریان کوي. یو شمیر وايي ل سهار تر ماخامه د کار مندلو په موخه په واټونو سرګردانی، خو بیرته تش لاس کورونه تستنیږي. نور جزئیات باید سنا کاکړ په ریپورت کې واورو.
دا د کابل ښار یو لهغه واټونو دی چې اند روژې مبارک میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهار تر ماښامه په لسکونه هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي د کارمندلو په موخه راټولېږي او انتظار باسي کڅو کې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د ویش په کسیز کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هر ورځ د کابل ښار پر یو واټ د کارمندلو لپاره راځي، خو وايي تش لاس او پیاده کورته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکړي تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ زو چاوکته هلته څوک په 500 روپۍ هم څوک په کار نه اخلي. خلک وو اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دی، اوس دوه دانې، څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږه.
اکبر هم وایي چل مرخاته سره سم له کوره د کارموندلو لپاره وزي، خو کله کار پیدا کوي او کله هم نه هیله بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي د ستونزو راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکس پانه د وی خبر پانه په خبرولو سره ویلی و چې دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامه روغتي وزارتونو او د ایسای او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 اړخیزه غونډه کړي چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیګلو، هلته ورته د اسانتي او د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي، خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به د دغه هیواد له نیمای ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د فدراسیون ویلي پاکستان کې میشت ډېر افغان خبریالان چې د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د لاسرسي ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالان هم وایي چې په دې هیواد کې د نیول کېدو د ګواښ په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. نور حال د عابدې سپوږمۍ په ریپورت کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می په ورځ د مارچ په 14مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د خبریالان چشمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیدي او د کډوالو په توګه ثبت دي. د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2021 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال د 1.6 میلیونه ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل:
نو په هر برخه کې دیو ډیر زیات ستونزو سره مخ دي، رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دیو ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختم شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل:
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې يم، وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګراني دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزه شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ترجمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خبروي چې د پاکستان ترڅنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپل ستونزو شکایت کړی.
دروژي رنگونه.
السلام علیکم و رحمت الله. آزاد آزادی رادیو ټول کارکونکو محترم او اوریدونکو ته درو ده اخلاص ډک سلامونه وای. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. الحمدلله دا ډیره ښایسته ورځ ده. سرش کال خو نه تند پاکستان نه دی خاص وژه پاکستان ډیره په خیر تیریږي. الله پاک چې موږ د ټول مسلمانان څخه قبول کړي ورور د ټول افغانانو شتمن ورونو سم دا خواسو دا هله ده چې دا کوم غریبانان مسکینان چې هر څوک خپل په علاقه کې لري باید خپل دروس د هغوی سره مرسته وکړي، د هغوی لاسنیوي وکړي. روژه د ناغه غریبانان چې د ډوډۍ وس نه لري، د غوړو وس نه لري، د هر مسلمان ورور که په وسه پرای باید د هغوی لاسنیوي وکړي او د هغوی سره مرسته وکړي. مننه. ازادي راډیو
ازادي راډیو ټول غټونوالو ته سلامونه چې هله لرو چې جوړ او روغ مېاس نو زموږ تر دا مخاله په شپه خیره بیل کړی وي ان شاء الله ډیر شایسته روزي ته زموږ د هلمند په ولایت کې ان شاء الله ورای سر شایسته باران موسم